گفت و شنود.
خبر اتره.
دوست عزیز شنونده برنامه گفت و شنود خبر اتره، سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
حسیب الکوزی.
برنامه امشب گفت و شنود خبر اتره را گردانندگی میکنیم که به مسئله پذیرش پناهجویانی که به افغانستان برمیگردند اختصاص یافتم.
بله، لکه څنګه چې حفیظ آصفی صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا ژغ آشنا ریډیو د نن ماښام د خبرو اترو یا گفت شنود په خبرونه کې د کډوالو پاک لږ غیږو چې د پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنیږي. په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا افغان حکومت د دوه کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره لازم آمادګي لري که نه، او دغه راز اړوندې ادارې چې په دې برخه کې که د ملي ادارې دي او که بین المللي ادارې دي، آیا لازم آمادګي لري که نه لري. د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنېږي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړئ. خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن د سټوډیو څخه همدا اوس خپریږي.
بله، نه برنامه شما هم میتونین دوست عزیز با گرفتن شماره 0790-010-070 تماس بگیرین که شما این شماره مستقیما شماره به استودیو ما در واشنگتن وصل میکنه، و در صورتی که در خارج از افغانستان تشریف داشته باشین و مایل به سهمگیری در برنامه باشین، شماره تماس با ما 001-202-619-3136 است. شما همچنان میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voapashto و یا voa دری نظر پرسش و هم شماره تلفن خود درج کنین تا ما بتونیم با شما در تماس شوین. مهمانای محترم برنامه را که به پرسش های ما و شما شنوندگان عزیز جواب خواهد گفتن، همکارم آقای الکوزی معرفی میکنن.
بله، حفیظ احمد میاخیل صاحب دی، د مهاجرون و کډوالو د وزارت مشاور دی. د راز نصیر احمد حیدرزی صاحب را سره دی، د IOM د نړیوال سازمان د ما اړیکو مسول دی، او ګلولی پسرلی صاحب را سره دی چې په لندن کې اوسیږي، هلته لیکو لوست کړی دی، په خپل یو کډوال وو او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی، خپل تجربې شریکې کړي دي او د کډوالو په برخه کې ډیر زیات فعالیت هم کوي.
بله،
نو دغه درې سره قدرمن میلمانه را سره دی په خبرونه.
بله، د نیمه اول برنامه آقای میاخیل داریم، اونا نسبت کار مسئولیتی که دارن نمیتونن با ما باشن، و در نیمه دوم آقای حیدرزی با ما خواد بودن. آقای میاخیل همین لحظه روی خط است با آقای پسرلی. آقای میاخیل سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو بشنوین. آقای میاخیل،
همکار محترمتون و همچنان شنوندگان رادیو شما تقدیم میکنم.
تشکر از شما. آقای پسرلی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو بشنوین.
علیکم السلام، بیر مننه تاستو سلامونو نیکی هیلی
مننه. مننه پسرلی صاحب، پایل به د حفیظ احمد میاخیل صاحب څخه وکړو. میاخیل صاحب، په نیویارک ټایمز کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره ورته وکړله، یو مقاله خپره شوې ده د نوومبر پر څلورمه نیټه باندې، او په دې کې د بیلابیلو ادارو سره خبرې شوې دي، د افغانستان د حکومت د استازو سره خبرې شوې دي، په بیلابیلو ولایتونو کې د IOM د چارواکو سره خبرې شوې دي، او دغه راز د UNHCR د چارواکو سره خبرې شوې دي، او داسې اټکل شوې دي چې په 2014 میلادي کال کې، روان کال کې، تقریبا دوه میاشتې نورې هم پاتې دي، د افغانستان د پاکستان او د ایران او د اروپایي وادونو سره چې د بروکسل د غونډې نه وروسته یو موافقه هم لاسلیک شوې ده د افغان حکومت او اروپایي وادونو ترمنځ، ګرچې جزئیات په بشپړ ډول خپاره نه سوله، اما موږ بیلو وختونو کې هڅه وکړله چې د حکومت نظر واخلو، خو داسې واضح نظر رانه کړل سو. اما په مطبوعاتو کې چې رپورټونه راغلي دي، ویل کېږي چې تر 80,000 پورې به افغان کډوال د اروپایي هیوادونو څخه هم افغانستان ته راستنېږي د یو موافقې پر اساس. په مجموع کې 1.5 میلیون افغانان راځي بیرته افغانستان ته. آیا افغانستان حکومت آمادګي لري او کنه، او په دې برخه کې که آمادګي و هم لري، مرستو ته اړتیا لري کنه، د افغان حکومت دریځ څه دی؟
ګورې، اول خو زه باید دا ووایم چې شاوخوا 800,000 افغانان د کال لپاره سفر تر نومبر میاشتې پورې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، یعنی یو نیم میلیون خونه خو د کال تر پایه پورې احتمال د دې شته چې تر یو میلیون کسان هیواد ته راستانه شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د ژمي په خاطر دغه د لوی د ستنېدنې پروسه ځنډول شوې د دریو څلورو میاشتو دپاره، یوازې د هغه افغانانو چې هغوی د مهاجرت کارت لري په پاکستان کې. نو اکثریت زموږ هیوادوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. ګورې، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ستراتیژي دا ده چې د کډوالو راتګ باید په تدریجي ډول وي، فیزات په مسؤول او قابل د مدیریت، یعنی د افغانستان د جذب له ظرفیت سره سم باید وي. نه دا چې په لویه کچه کډوال دې راشي او د کډوالو راتګ باید د دې په خپله خوښه باندې وي. د دې لپاره د آمادګۍ او تدابیرو په هکله زه باید دا ووایم چې هر افغانان چې هغوی له پاکستان، ایران او یا نورو هیوادونو څخه راځي، او کوم کسان چې د یونیسیار سره ثبت یا د مهاجرت کارتونه لري، د کورنۍ له هر غړي سره د $300 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. د دې تر څنګ یو شمېر نور خدمات هم دوی ته وړاندې کېږي. هغه افغانان چې د هغوی د مهاجرت اسناد نه لري او هیواد ته راستنېږي، یوازې له 20% یا حتی تر 40% پورې د دغو مستحقو کورنیو سره یو اندازه مرسته د ایون لخوا کېږي. په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا هم 100 میلیونه افغانۍ له پاکستان څخه د افغان کډوالو، یعنی هغه افغانان چې هغوی د مهاجرت کارتونه نه لري او هیواد ته راستنېږي، د دې لپاره د مرستو لپاره 100 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي. یو پلاوی تېرونی تورخم ته سفر کړی و او دغه د مرستو لړۍ رسما د تورخم څخه پیل شوه. هر هغه کس چې د مهاجرت کارت ونه لري او د تورخم له لارې هیواد ته راستنېږي، له هغې سره د 3,350 افغانیو په اندازه چې معادل د $500 کېږي مرسته کېږي. نو د دې تر څنګ د تورخم نه وروسته به دغه پروسه په سپین بولداک او همدارنګه په اسلام قلعه او ملت دغه سرحدي اساسي کرخو کې هم شروع کېږي. نو د دې تر څنګ حکومت هم هڅه کوي چې هغه مستحقو کورنیو ته، کومې کورنۍ چې مستحق دي، دوی ته د دې د سرپنا لپاره د ولسمشر د 1,400 ګڼې فرمان په اساس دوی ته یوه نمره ځمکه ورکړي. خو په مجموع کې که ووایو په هېواد کې ستونزې شته، امنیتي ستونزې شته، اقتصادي ستونزې شته، دلته د لویې کچې کډوالو منلو ته چمتووالی نشته، ځکه د نړیوالو مرستې هم کمې شوي په هغه کچه چې اړتیا ده. هغسې مرستې نه کېږي اوس، حکومت هم هغومره توانایي نه لري چې دوی ټولو ته دلته خدمات وړاندې کړي. نو د دوی راتګ کله چې په تدریجي ډول وي، نو حکومت کولی شي چې هغه لازم خدمات دوی ته وړاندې کړي. د اروپایي هیوادونو خبره تاسې وکړه، دوی 80,000 افغانانو اخراج او ایستل دا کاملا مونږ ردوو. خو د بروکسل له ناستې مخکې په 3 اکتوبر باندې افغان دولت د اروپایي ټولنې سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړله، همدارنګه له فنلاند او آلمان سره هم اعلامیې لاسلیک شو، چې د دغو اعلامیو تر اساس باندې هغه افغانان چې دغو هیوادونو ته تللي، که چیرې د دغو هیوادونو د کډوالۍ د ادارې د خوندیتوب د مهاجرت اسناد رد کېږي او نه منل کېږي، دوی ته په دریو محکمو کې د مراجعې حق ورکول کېږي. که چیرې بیا هم په دغو دریو محکمو کې د دوی اسناد رد کېږي، دوی ته یو څه وخت فرصت ورکول کېږي تر څو دوی په خپله خوښه هیواد ته راستنه
شي. بله، یک مسله شما آقای میاخیل، معذرت میخوام گپ شما را قطع کردم، ببخشید. بسیار میخواستم بگویم شما بر مسئله گفتین که در صورتی که اینا به شکل تدریجی وارد افغانستان شان، حکومت امکان دارد شرایط بر ازنا آماده بکنه، اما این مسئله تدریجی به مسئولیت شکی داره. آیا حکومتی که میزبان از اونا است، مثلا پاکستان بعد از 100 تنشا میخواد که همیشه بیرون ببره، آیا کدام تضمین بین المللی وجود داره که این برگشت یا بازگرداندن اینا به شکل تدریجی باشه، رقمی که شما اشاره کردین؟ به
ببینیم که خب هر تصمیمی که گرفته میشه در ارتباط با افغان ها در کشورهای میزبان ای تصمیم یا جانبه نیست، مگر به قوانین و کنوانسیونهای بین المللی که در ارتباط به مهاجرت هست، کشورهای میزبان مکلف است که هر تصمیمی که میگیرند باید در تفاهم با کشور مبدا باشه.
بله.
یعنی خواست ما استراتژی وزارت همین چیز است و گفتگوهایی که ما هم داشتیم، خب اما متاسفانه در پاکستان چنین برخورد نمی کنه با افغان ها. بعضی وقت مشکلات هست، افغان ها اخراج میشن، آزار و اذیت میشن. پس از حادثه تورخم میان دو کشور اختلافات و مشکلات سیاسی که در میان آمد، خب قربانی از این مشکلات افغان های مهاجر در پاکستان شدن و یک تعداد زیاد هم تهدید به اخراج می شدن یا که در هم اخراج شدن، یعنی به صورت کتلهی اصیره در پانها می آمدن به کشور یا هم اخراج می شدن و یا هم به ازمار دیگه. اما پاکستان یکی از کشورهای است که به کنوانسیون نیزت ایجاییه که جلو و پروتکل نیزت شفاق متعهد می مشکل دارید. خب با وجود دیگه هم ما برها نشفه را که داشتیم در با اشتراک یونیسیار خواست معانی بود که افغان ها را برایشان باید فرصت داده شد تا و در این فرصت کم عودت میلیون ها افغان ناممکن است. به این خاطر ما باز هم پیشنهاد یک نشست سه جانبه را کردیم که با اشتراک یونیسیار که این نشست احتمال داره در اسلام آباد برگزار شده و خواست ما هم معانی است که افغان ها را باید فرصت داده شود تا عادت زینا به صورت تدریجی و قابل مدیریت باشد.
بله، تشکر آقای میاخیل.
مننه ور به سو ګولولی سرلی صاحب ته میخیل صاحب تاسو په خبرونه کې را سره وسی پښتنې نوري هم ستاسو نه به مترکو. سرلی صاحب یو کتاب لیکلی دی خپل بده ته موقع ورکو، لایټلس سکای په انګریزي یو کتاب لیکلی دی، خپل کیسه کړې ده. د هم په ډیر لړ سین کې د افغانستان څخه تللی او اوس په بریتانیا کې ژوند کې یال تلی کولبسته مو کې فکر کوم چې لیسانس دوره یال بش پړ سوي ده او کنه ورسره بدوی معلومات راکې خو الته لیکل وست کې په مجموع کې وضعیت تاسو څنګه ارزیابي کوي د افغان کډوالو ولته ایا هغه څه چې میخیل صاحب مخ کې و فرمایل د سی ریپورتونه په ګارډینز کې راغلی و په نورو رسنیو کې راغلی و چې د اروپایي اتحاد مرستي مشروط سیوي دی په دې باندې چې افغان حکومت بیرته شاوخوا اتیا زره کډوال بیرته ومني. ایا تاسو هم دغه راپورونو تایید کوي یو که ردوی دا مسئله؟
کله کله چې به ما خپله پښترم ما حقیقت کله چې ځکه افغان د مجرونو در او د تاریخ سره مخالف نه یم، خو چې سره مخالف نه کړ چې افغانان برتانیا ته زور لګل کیږي، اروپا ته زور لګل کیږي، باید افغانستان دولت ته کوم صحیح پالیسی او ستراتیژي نه لري. دا و چې ما خپل څه وایي چې د سی اټقاتن نه د دې سلاسل کړي سره د پروسس کې هم کله چې جمهور راغلی موږ افغان فعالین د ماجد د قروال د حقوقو غوښتنې موږ لاړل ته مظاهره کړې و. اروپا اتحاد وایي چې موږ دولت لاسلیک کړی افغانستان سره چې هغه افغانان چې کیسونه د سیر څخه دی باید ترې واخلي او کوای نه خلنو تاسو موږ دغه کوم خیر کومکونه د سرکو دادر باندې کومو زمنګ مشکل پدې کې دی چې هر هفته پلسګونه او په میاشت کې په کلو کې زرګونه افغانان برتانیا نه د افغانستان ته لګول کیږي او اوس برتانیا اروپا اتحاد او برتانیا دام غوښتل چې افغانستان کې وزان ته په کابل ایرپورټ کې ځان د ټرمینل د دې لپاره جوړ کړي کوم مهاجرین چې بيته اروپای په زور لیدل کې یو راستنه کیږي افغانستان ته. زموږ دولت او زموږ حکومت زموږ جمهور زموږ اجرایی رئیس او زموږ وزارت مهاجرین په یو غږ نه دي. وزیر مهاجرین یو خبره کوي، رئیس جمهور بل خبره کوي. دوی د یو کلیر پلان نه لري چې افغانان باید په زور راونه لیدل شي. اوس اروپا اتحاد کې خپل په برتانیا کې د حکومتوتو دا باندې پیدا شوی
خپل میاخیل صاحب هم ویل چې موږ د دې طرفدار نه یو چې افغانان په زور راولېږل سي، که په تدریجي ډول راولېږل سي او بایزت بیرته دوی چې کوم کلمه استفاده کړله بیرته راستانه سي
د دې کې د مشکل نه لري. موږ موافق یو خدای حقیقت نه لري کله چې اروپا ته خبر راشي جرمني او افغانان دي یو دغه اتیا زره چې دي د اروپا وایي کله چې د موږ زیاتو لګو دي هغه نمبر اوس خیم نه څومره نمبر افغانان به وتولي اوس د موقعه سره د سره چې د برتانیا او د اروپا اتحادیا حکومتونه افغانان کیسونه رجک کیسونه ریفیوز کی په سویډن کې په فنلند کې په بلجیم هالند جرمني او ترش دغه ځای کې خصوصا نور اروپا کې یاري ملکو کې چې افغانان غواړي چې په افغانستان کې ډیپورت کیږي یا ترکیه ته لیږي خصوصا د یونان په مسله کې یونان کې څومره افغانان راځي هغه به د ترکیه ته لیږل کیږي زیاتره کیسو کې دا کیږي ترکیه نه افغانان بیت افغانستان ته لیږل کیږي نو کاش چې زموږ حکومت لکه بدیمندې خبر خوده وي هغه مهاجرین چې پاکستان او ایران نه راځي هغه ته د ژوند موقع نه مسایده څوک په لغمان کې په ننګرهار په کابل او په نور ځای کې په دښتو کې په غرونو کې شپې ورځې کوي هغه ته دا چې مخکې چې دومره کومکونه چې دا کومکونه خره خودم را دیغوي دیش کال باشل کال بعد مخ تراستنی یغو کوم سہولتونه چې پیورتم ورته برابر یغه نه دی برابر چې بدبختانه او بل په افغانستان کې موږ زیات دی زه سوي کډوال لو دي جنگ دی وجه او نړیواله اروپای هدي وخت دی فش افغانستان کې امن نشته تقریبا دې سہولتو کې جنگ دی او جنگ او غربت او بیکاری هغه شان چې خلک دې ته مجبور کوي چې خپل ژوند په خطر کې واچي اروپا ته راشي
مننه پسرلی صاحب په پروګرام کې را سره وو سينور پښتنې هم ستاسو نه به مترکو میخیل صاحب مخکې مو ویل چې هغه کسان چې ریفیوجی دي کډوال دي او اسناد لري هغه چې راستنی جبرته د فامیل د یو غړي پر سر به $400 د یونیسیار څخه ورکول کیږي او دغه راز هغه کسان چې بیا اسناد نه لري او یو هم به هغوی ته $300-$350 افغانۍ چې تقریبا $50 کیږي د نفر پر سر به شاوخوا دغو نه پیسې ورکوي په مجموع کې کډوالو شمیر دولت د بودیجې نه ورکول کیږي چې $100 million ځانګړي سوي دي برخې ته صحیح دي دا شمیره تاسو مخکې تایید کړل چې د نوومبر د کال د پیل څخه د نوومبر تر میاشتې پورې اتیا 8 million شاوخوا کډوال افغانستان ته راستانه سوي دي او اکثریت هم د پاکستان څخه راغلي دي دغه شمیرې ته په کتنې سره چې تاسو ویل وړاندمین مو وکړل چې تر کال تر پایه پورې شاید 1 million کسانو ته دا ورسیږي یو خو یو یونیسیار دی چې په دې برخه کې کار کوي عملا بل آی یو ایم دی په دې برخه کې کار کوي تاسو د سې کوم وجهي صندوق حکومت په پام کې نه لري چې خاص د کډوالو د مازلې د حل لپاره یو وجی صندوق ولري او نړیواله ټولنه یو په دغه برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي ځکه دغه کډوال چې راځي دوی به شونځیانو ته ضرورت لري دوی به کورونو ته ضرورت لري دوی به نمرو ته ضرورت لري دوی به روغتونونو ته ضرورت لري دوی به د کار زمینی ته ضرورت لري په دې برخه کې حکومت کوم پلان کوم ستراتیژي لري تر اوسه پورې کنه
مختلف اروپایي هیوادونو سره چې کله مذاکرات پیل شول دلته یو ټیم دغه شو د حکومت د خوانه چې په اړه کې مختلف وزارتونه او ادارې د ټیم کې غړیتوب لري او دوی کار کوي تر اوسه پورې یعنی یو واحد نظر باندې دوی کار کوي او هلته په جلا جلا ډول زموږ افغانان چې تللي دي د اسناد څېړل کېږي که چېرې بیا هم دوی ته د دې اسناد راکېږي دوی ته په درېو محکمو کې د مراجعې حق ورکول کېږي که محکمو کې بیا هم د دې اسناد راکېږي بیا دوی په یو مودا ورکول وخت ورکول کېږي تر څو په دغه طالبانه ډول راشي که په دغه طالبانه ډول نه راځي بیا د همدغه داس سند په اساس چې لاسلیک شوی افغان حکومت هم له همدغه کوربه هیوادونو سره د دوی په عزت په مسئول په خوندي او په منظم ډول د دوی په راستنولو کې بیا مرسته کوي اتیا زره کسان دغه شمېره په ځکه نه ده مشخصه شوې چې زمونږ د افغانانو هغه اسناد اوس تر څېړنې لاندې دي په یو شمېر هېوادونو کې نو د وجهي صندوق خبره داسې وکړه ګورې اول خو زه باید دا ووایم چې دغه پروسه چې 3350 افغانۍ له هر راستنېدونکي کډوال سره هغه چې د مهاجرت اسناد ونه لري مرسته کېږي دا پروسه ایران څخه پیل شو دغه وجهي صندوق سره د مرسته وکړي تر څو
من دوشو کولای شي نو راځي د تورخم لاله چې موږ تل زه یاد ولا دي بلکې هغه ته د سیند د بل لاله راځي او کیا د ایران څخه راځي له دې سره به هم راځي شي د دې تر څنګ یو څو نور خدمات د دې د کارخانه په برخه کې هغه د ماجورینو شارکونه چې جوړ شوی په هغه کې انکشافي پروژو ته اړتیا ده مکتب ښوونځي ته همدارنګه کلینیکونو ته هر څه ته دغه ټول مسایل هلته په نظر کې نیول شوي خو که څه هم منابع امکانات محدود دي مرستې په هغه کچه چې مخکې کېدلې هغه مرستې اوس نشته نو حکومت هم تر خپلې وسې او توانه پورې کوشش کوي تر څو دوی ته هغه خدمات وړاندې کړي هغه افغانانو ته چې هېواد ته راستلېږي خو ستونزې شته په هېواد کې دا مني چې ستونزې شته منابع امکانات محدود دي هغه څه چې اړتیا ده هغه چې خدمات دوی ته نه وړاندې کېږي ځکه مشکلات شته
مننه میاخیل صاحب
جناب آقای میاخیل یک مسئله دیگه که عموما مشکلات را در سالهای گذشته هم به وجود آورده با برگشت پناهجویان مهاجران به شکل منظم ساختن از اینا به حوزه های مختلف بسیاری وقت تراکم برگشت کننده در یک محل خاص و گسترش از اونا به جای عدم گسترششان به جای دیگه سبب مشکلات شده مثلا در دو طرف سرحد یا مثلا در یک شهر معین آیا در این رابطه هم پیشنهادات و یا طرح‌های جدید روی دست است که به شکل مساویانه در جایی که خودشان شاید بخواین یا از اونجا هستن تقسیم شوند در این رابطه چه فکر میکنین؟
خب اصلا همون شهرک هایی که ایجاد شده به خاطر مهاجرین این شهرک ها خب اکثریتش در بیرون از شهرها هستن خب هموطنان ما اکثریتشان دیمان وقتی به کشور عادت میکنن بیشتر از 60% عادت کننده ها در ولایت های مشرقی مسکن گزین میشن اکثریت اینا به شهرها میان خب شهرک هایی که زور شده برای مهاجری این شهرک ها مشکلات امنیتی خود داره مشکلات به خاطر این مسائل کمیانی تراکم نفوذ یا این مسائل در نظر گرفته شده یک کمیسیون تعیین شده که به این کمیسیون وزارت امور شهرسازی وزارت مهاجری چندین نهاد دیگه زیاد داره سر این مسائل کار میکنن و تا این مشکلات حل شده اما این مشکل هست مطابق به فرمان 104 رئیس جمهور هر کسی که عادت میکنه به این فرمان تذکر رفته که اگر مستحق شناخته شده پس از این پروسیجر اداریش در ولایت خودش برش یک نمر زمین داده میشه اما این فرمان از گذشته ها مانده بود حال رئیس جمهور جلال ابن اشرف غنی میگه که هر عادت کننده میتونه در هر منطقه کشور زندگی کنه ما به این منظور پیشنهاد تعدیل به این فرمان کردیم که تانوس جواب تعدیل به این پیشنهاد ما دریافت نکردیم از طرف میکنم
بله تشکر
مننه اوریدون کتابا موقع ورکو بگورو بله. چی اوریدون که چه نظر لری بیا به ورست وارسو پسرلی صاحب تا د پسرلی صاحب نظر به هم واخلو چې هغه څه نظر لري مې باندې وکړي د خبراتورو یا گفت شنو خبرونه ده د افغانستان د کډوالو پاک له خبرې کو چې د اروپایي هوادو
وعليكم السلام
وعليكم السلام
چې زمان خبرې کومنګولم
مې باندې وکړي خبرونه تر شر اغلاست
صاحب د مخیل صاحب ډیره خسته خبرې کی خو قسم ده کبه جنرال آباد کې مهاجر و تا سہولت بھی نبل سے نکتا ہی تھی شیب نکتا تھا اس میں پوچھتی ویر کی نوری خبر نکتا بیا دو یہ کہ مستحق کیوں مستحق بہو گرن چیزی پرمان دے رویا لدو تا امان قسم قرآن دے مخکمہ کی کہتا دے چمتالی خرگوٹ ہے او گرن چی دے مہاجرین و ریاست دے جالبات کے غند و دے خرشوی دے بستا بستا بلاکون خرشوی دے مهاجرین غواړي کړی چې بل څه کله حکومت وکړي به مهاجرو پښتنه ونه کړل نه ووټ کې بار خبرې کړل اوس د پاکستان نه غواړي چې اسکر کم دي اسکر تختي
مننه د پښتنه بم مترکو یو اندیشنه چې دا چې کچيري د ولسمشر فرمان تطبیق هم سي او د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې کډوالو ته چې افغانستان تر سنې د نمرې ورکړل سي په هر ځای کې چې دوی غواړي دغه د نمرو په تقسیم کې به عدالت تر څا د پوری تامینی او تر څا د
پوری تضمین شکیل
بالکل اداري فساد نه یار څوک به وایي چې زه کډوال یم او اسناد به جوړي او بیا به نمرې اخلي دغه مسله په دې برخه کې څه اقدامات سوي دي چې دغه مخنیوي وسي بل اوریدونکو ته ورسو بل پښتنه بم راوخلو بیا به دواړو میلمنو ته ورسو
بله شنونده بعدی روی خط میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنه؟
السلام علیکم شه روان صادق کما سی پی سی تاسو ته مهمانو ته سلام علیکم د کومل نه خبر کوم.
خوش آمدین آقای صادق، بفرمایید.
سلام.
و علیکم سلام.
سلامت باش. اصلا دغه د ماجرات لړۍ چې دغه د درې درې نیمو لسیزو زیږند ده، او دته دغه د ګاونډي هیوادونه واه هیوادونه چې په افغانستان کې نه غوړي د تامن راشي، د صوبات راشي، د خلک ګډ جون تیر کې لکه په خوا په شنه یو افغانان شي یو کې دا تاسو وګوري دغه یو اروپا ته چې هر یو کس دې نه دی دغه د سوداګر دی اته لکه نه لکه افغانۍ اخلي دا بچو ته ول نه دا پیسې ولې مصرف یا د ترکیې په غرونو کې دغه شي مړ شي، یا مثلا دغه د ایران په کابوګانو کې مړ شي، د بیان ښکار شي. یعنی دغه اته نه لکه ګروپ دلته په کار واچي څومره فایده به وکړي، او هلته ستلې د پلار نه جدا دی، د مور نه جدا دی، زه خپل کلیوال خلک پېژنم ضروري مړ شو هغه تلته اوس په مهاجرت کې ژوند تېرې بل دا د پاکستان مهاجر چې دي هلته دومره ترخې شپې ورځې ډېری زه دغه خلک حالت هم پیژنم چې هغه دلته پټه لري، زمکه لري، خو نه راځي دی، او مطلب د پاره نه چا په لاس اړولې ده. زه هم دغه مازرې لړۍ ته باید خاتمه ورلې شي،
مننه
تسلیم ونیول شي، د
افغانستان
خلک دا دغه نه تیر شي.
مننه پسرلی صاحب، دغه د قبولي مسله د مخکي صادق صاحب هم اشاره ورته وکړه، د کونړ نه زنګ راوالیو. هلته ځینې کسان شته چې په کلونو هلته پاتې دي، که بیرته راسي چانس بیا نه لري چې بیرته ولاړ سي یا برتانیې ته یا نورو اروپایي هیوادونو ته. هلته پاتې سرنوشت یې نه وي معلوم. دغه نوي کسان چې هلته ورځي، د دوی د قبلېدو چانس څومره دي؟ او زیات شمېر کسان لکه څنګه چې صادق صاحب اشاره ورته وکړله، لس لکه، اته لکه، اول لکه افغانۍ لګوي چې تر هغه ځایه پورې ځان رسوي، هغه کېدای شي چې پانګه اچونه وکړي په افغانستان کې، او که څوک سمه سرمه گزاری وکړي کېدای شي د نور دپاره د وظیفو زمینه مساعده کړي. دغه خطر چې خلک ګالي پر ځان باندې، په دې ارزي چې تر هغه ځایه پورې ولاړ شي او بیرته را مسترد شي، ولته د قبلېدو چانسونه څونه دي؟
صادق صاحب سره موافق یم. بدبختانه زموږ ملک کې خلک شته چې پیسې خو لري نه، بیا راکس کوي په سود راخلي، او بیا په دغه لار راځي، یا په دچوریا په ترکیه کې مړه کېږي، یا په سمندر کې ډوبېږي، یا کله تراسي د سرنوشت پاتې کېږي. دا اوس هم تقریبا افغانان د کالاس ځنګل کې په کالو کالو کاتو د سرنوشت د خلک پېژنه په برتانیا کې چې 15 کاله کېږي دلته پر راځي، تر اوسه پورې دوی سرنوشت معلوم نه دی. خلک شته چې په کالو په میاشتو خپل اسناد ته انتظار کوي. قبل دې ډېر زیات شخص وي، او هغه وجه دا چې موږ د حکومت دلته برتانیا لکه سوریانو سره او عراقیانو سره چې کومه سي روي دي کې هغه سره څه چلند کې موږ سره نه کوي. برتانیا دا خبره کوي، او د اروپای جهاز دا خبره کوي چې افغانستان کې امن او امنیت دی، د دې خاطر موږ ته سیاسي کډوال نه منو، او دوی ته اسناد نه ورکو. بلکې په دې باندې خبرې چې په افغانستان کې جنگ دی، مشکلات دي. زه دې سره موافق کوم چې موږ چې دومره پیسې لس هزار روپۍ ولرو، دومره پیسې ولرو په وطن کې باید پاتې شو. هغه سرمایه خو مشکل دا دی چې وطن کې خلک ناامیده شوي دي. یو خو بې عدالتي، بې انصافي روانه ده، فساد اداري دی، خلک سره امید نشته. خلک دي یو ښه آینده امید نه لري، بیا بېرته مجبوریږي چې لاړ شي وطن کار کې. دې په خاطر نه چې پیسې لري، دې په خاطر چې غواړي لاړ شي خپل فامیل سپورت کړي. ځوانان پېژنم چې درس هم نه وایي، اسناد هم نه لري، کارونه کوي چې خپل فامیل ته بېرته افغانستان ته پیسې لېږي. او دا اوس کوم افغانان چې اوس راځي، دوی چانسز خو بیخي کم دي په جرمني کې، په نورو اروپایي هېوادونو کې، په برتانیا کې چې اسناد واخلي بدبختانه.
اینا آقای پسرلی، گپ شما کاملا درست است. نه، در میان ازی که این طرف به هیچ صورت اونا پذیرفته نمیشن، چون رقم که شما پیشتر گفتن طبیعی است که جامعه غرب و کشورهای خارجی همه میفهمند که در افغانستان چی وضعیت است. اما مسئله را که چند قبل در یکی از برنامه ها صحبت کردیم، مقامات زیرزمینی اونا یک سند کار دارن که نشان بده جان زندگی امی مهاجر در خطر است، در حالی که اونا چون این سند را نمی داشته باشن. پس در چون این حالت چی بهتر است؟ هایی که در اون محیط در اونجا باشن زندگی کنن، و یا که بین جان خدا به خطر بندازن و تازه در اینجا هم پذیرفته نمیشن؟
در اختیار هم دغه مشکل ده. زه خپل تقریبا 10 کاله کېږي پروتین خپل فامیل، خپل مور او ورونه مې لیدلي، او دغه ځوانان چې څوک تر هیڅ سره ثبوت سند نشته چې د ژوند په خطر کې دي. او د برتانیې د څنګه ګورو چې یو سوریا کې ځنه هر سوریا چې راځي هغه وایي پناه کول دي. د سپیکر کې چې په افغانستان کې، په کابل کې، په بامیان کې، په پنجشیر کې ځنه نشته چې دلته راځي، اروپا ته راځي، لاس هوادونه کلاس کېږي، بل ته وایي چې اسناد واخلي. نو دوی ته موږ ته د یو اجتماعي په تور باندې نه ګورو، دلته د هر افغان کیس انفرادي چل کی چې دا دی لغت مشکل دی او ځکه چې د څو ورځې راځي چې موږ ته مجبور نه چې موږ خپل هیواد پرې دغون مهاجرین کډوال به ترانستانه چې ورځ موږ ملي ګرځم ګټ رسیا بل دغه موږ د پاسپورت او موږ کښ افغانانو کولای شي امریکا ته برتانیا ته اروپا ته قانوني تور باندې راځي د درس وای کار او تعلیم کې خدغه مشکل دی عمده مشکل دی چې خلک راځي هغه ته مجبور دروغ وای مجبور یو احسان جوړ کیو بیا موږ منل کیږي ځینې خلک ته ما عمر ګره ولته لاس کال اوسه د اسناد او حقیقت کې څه بچارې ریفیوز کو بیت ولېګه نو اوس د پلان را روان دي ترکیه کې نو زیاتره افغانان چې بیت ولېګل سي ریفیوز سي هغه کیسې راځي هغه بیا راځي کله گزاره ژوند نه کیږي یو خو امنیتی حالات ډېر خراب دي یو بیوزګاری ده بل حالت چې راځي حالات چې ګوري هغه د ارزالتي او د رشوت اخستل نو هغه د دې مجبور شي دا خو مونږ یو امید لاره چې بیت دې موږ تر اوسه د عمل کې خو دې بین تاسو روان څنګه چې مخکې نه څه دې خپل خبرې کې خو کښ حقیقت کې دغه څه افغانستان کې وای او دغه څه ارچا خپل حق سپارل کړي او هر څه کولای شي خپل حق او عدالت نه غوښتنه وکړي
مننه میخیل صاحب تاسو د اوریدونکو اندیشنې مخکې واوریدلې او ځینو د اندیشنې سرګندې کړې چې باید د هیواد څخه د باندې ونو زیاغه پیسې چې دی پر مهاجرت لګي یاغه په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي او د کار زمينه به نور ته مساعده کړي ځینو اندیشنه وشودل چې د حکومت کوم برنامه چې دی جديد په مځکه ورکول کیږي او مرستې بور سره کیږي په هغه کې امکانات دي چې فساد وسی او مستحق کسانو ته نمرې ونه رسیږي د دوی د اندیشنو پاکله تاسو څه وایئ
دغه هم خو زه کوم څه نه کړی دی سره باکټ ما دا زموږ دی وادل چې دې اچاتی لارو او خطرناک لارو باندې دی زی او روپیه وادل ته ځانونه نه رسي اصلا دا هیڅ دې ارزښت نه لري افغانستان هم دغه ناقانونه مهاجرتونو سره یو ستر مادي او مانوي سرمایه هم لاله څور کړه زمن ځوانان لارو دې سمندرونو کې د ښول لاره کولارو کې یو ځل ښول دې د ارقاش افشان مختار خل یعنی دې لګړو مالی ارزادي یعنی نو سره مخامخ ښول دلا سره چې دې د روپیه نوادي ته رسیدل هاي په هم د روپیه نوادي نو هغه تګلارې بدل شي دې برخه کې اوس حوالی سخت شوی همدارنګ پر کومه محدودیتونه وجې شي بل همداسې کله چې دوی هغه اروپایي هیوادونو ته رسېږي هلته بیا د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې یعنی داسې نه ده چې هر چا ته برته به هلته پناه ورکول کېږي نو بالاخره یو شمېر افغانانو هغه د پناه اخیستلو اسناد هم رد کېږي او دوی یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کېږي ګوره د نړۍ د حکومت کې مشکلات شته د عمومي چې اداري فساد شته د ځمکو په برخه کې د ځمکو د ویش په برخه کې مشکلات شته امنیتي ستونزې شته د اوس پرته عملا په یو شمېر ولایتونو کې جګړه جریان لري همدارنګه اقتصادي ستونزې ډېر ډېر وزګاري ده دلته خو حکومت هم هڅه کوي اراده شته تر څو دغه زموږ امنیتي ځواکونه هره ورځ قرباني ورکوي او د دښمن پر ضد باندې جنګېږي نو یو شمېر سترې اقتصادي پروژې تطبیق شوې او د سیمې په کچه یو شمېر تړونونه لاسلیک شول چې دا خپله کولی شي چې یو شمېر زموږ هېوادوالو ته هغه کاري زمینې برابرې کړي خو یو څه وخت نیسي مشکلات شته خو زه فکر کوم تېښته هم د حل لاره نه ده کڅوړه دا چې امنیت د هیواد پرمختګ هر څنډه افغانانو پورې اړه لري یعنی که چېرې موږ خپل هیواد پرېږدو او بل هیواد ته لاړ شو دا هم د حل لاره نه ده تر څو چې موږ خپل قرباني ورنه کړو ځوانان نو قرباني ورنه کړي مبارزه ونه کړي نو بیا ډېره ستونزمنه ده چې موږ دغه هیواد پرمختګ وکړو او موږ یې چېرته ورسېږو نو بل ورور اندخلاص ارزان ده که دزمکو د ویش په برخه کې رښتیا هم ستونزې شته په ننګرهار کې ځمکې مخکې ویشل شوي لږ شته د دې اندېښنه پر ځای ده دغه دزمکو د ویش پروسه غیر عادلانه ده او مشکلات ډېر زیات دي خو اوس کله چې د وزارت رهبري نه وشوه په دې باندې لپاره کتنه پیل شوه خو یوازې دا دزمکو د ویش مسله د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پورې هم اړه نه لري یو ادارې په دې برخه کې کار کوي کومې سنی نه دي د ځمکو د ویش کومې سنی نه چې هغه مستحق کورنۍ او د اداري اسناد چې د کیږي د چیرې مستحق دي ځل شي دا ورته یو نه راځنه کور کول کیږي نو شته مشکلات هم شته خو زه فکر کوم تېښت به هم د حل لار نه وي موږ باید هڅه وکړو مبارزه وکړو قرباني ورکړو تر څو دغه هیواد مو پرمختګ وکړي او دغه مشکلات تر هغه پورې کم شي
تشکر جناب آقای میاخیل، باسم تشکر از حضور شما در برنامه. شما میفهمیم که مشکلات داشتین و گرفتاری های و خوشحال هستیم که در نیم ساعت توانم برای باشه.
دقیقا اگر برای ما اجازه باشه، خب تشکر از شما از میمانان عزیز برای ما اجازه باشه.
بفرمایید. تشکر از حضور شما در برنامه، تشکر که دعوت ما را قبول کردین. زنده باشین.
مننه میاخیل صاحب چې خبرونه کې برخه واخیستله. موږ هڅه کوو چې نصیر احمد حیدرزی صاحب هم خبرونه تر اوبلو از موږ سره ژمنه کړې و چې د آی او ایم د برنامو او پروګرامونو په کلب مشته معلومات راکړي. همدغه راز ګلولي پسرلی صاحب هم را سره ای. ګلولي پسرلی صاحب مخکې مو څه معلومات راکړل او صادق صاحب هم د کونړ نه ګیلې وکړلې چې باید افغان کډوال ولاړ نسی. په مجموع کې د اوس په افغانستان کې د بیلابیلو سیمونه ځوانان چې نو امید سوي دي او غواړي د افغانستان څخه ووزي، ساسی ژغ باوري تاسې د خپل تجربه کې څه معلومات ورکې دي ته چې خپل چې ولاړه لاسالته اوس څومره شرایط مشکله سوي دي، امکانات د قبولي څونه دي، او آیا په دې ارزي چې یو څوک د افغانستان څخه ولاړ سي ایران ته، د ایران څخه ولاړ سي ترکیې ته، خطرونه وګالي بیا ترکیې څخه ولاړ سي یونان ته، بیا په اوبو کې هلته د سل خطرونه دي چې د ډوبېدو امکان شته، دا په دې ارزي چې یو څوک اولته چې بیا ولاړ سي بیرته مایوس سي بیرته افغانستان ته رالیږي چې لس لکه یا اته لکه افغانۍ ولګي په دې برخه کې، او آینده یې نامعلومه وي، او هلته که حداقل بیرته را ډیپورټ نه کړي لس کاله او اته کاله به هلته منتظر وي، بې سرنوشته درس به نسي ویلی، ژوند به نسي کولی، کور به نسي رانیولی، سرمایه ګذاري به نسي کولی. که یو څه معلومات ورکړي اورېدونکو ته، هغه کسان چې دا پروګرام اوري چې په هغه عامه اصطلاح سمدمې سر خلاص سي په دغه مسلې باندې چې کوم خطرات او کومې ستونزې په دې برخه کې شاملې دي.
الا کو زه په دې کې هیڅ شک نه ستاسو چې دا مرد چې خلک ځان ورکی دا په دې هیڅ نار دی، خپل وطن خپل وطن خپل وطن لکه ګل وطن خپل پامل سره په شاوخوا کې ژوند کول خیر که څه هم غریبي، خو مشکل دا دی چې کله تو غزوانان چې وقته غالي راسي کله چې هغه ته موږ چې ورور مرزه دا لاله چې دی مرګ لاره دی، خلک ګوبيږي. تر کال تقریبا 3000 خلک په سمندري مدیترانه کې وژل شوی، تقریبا شاوخوا 15000 خلک وژل شوی دي چې پال کې افریقایان، سوریان، عراقیان، افغانان دي. چارو پات راتله دا اوس لاره دومره باندې سوی دي چې یونان نه بیت ترکیه ته لیږي، بلغاریا ته دی، خیره وخت مشکل سوی دي، داغ نه چرواوري دی، خو هنګری او اتریش ته راتګ مشکل سوی دي، بیا چراسي همدغه ستار شوري اسناد ډېر مشکل دي. ما تقریبا نن لس کاله مخکې دغه سفر کړی او کما ته مقام سعید وای او ما سره دا امکانات وای زنه راتلم، او زه کوم کله چې بیت لاره خپل وطن تلم، لکه وطن مې یادېږي، خپل وطن مې یادېږي، فامیل مې یادېږي. خو مشکل موږ دا کله چې افغانان ته چې مرضی هغه به دا کې چې تاسو بخیلی کوي، خپل لاړی په لندن کې ناشتي، په اروپا کې ناشتي، او موږ ته مرضی. خو بلې خو نه ته په دې هم پیغام چې کله څوک افغانان راځي لړې د مجبوریت راځي، او زه او چې احترام لرم چې غواړي چې خپل مجبوریت نه، د خپل فامیل لپاره، د اقتصادي سیاسي مسائل دی وجه دی، امنیت دی وجه راځي، نو زه په احترام لرم. خو زه وایم چې ډېر احتیاط دی وکړي، د قاچاقبرانو او د خلکو په خبرو دی نه غولېږي، او خپل اقدام ډېر په هغه سره وکړي، ورو سره وکړي. نو زه وایم چې دا غریښتیا دغه لاره ځي، د مرګ سره ټکرې دي، او مرګ سره راتګ دی. نو دوی دوباره سوچ کوو کې که چېرته په افغانستان کې ګزاره کېږي او ژوند کېږي او کولی شي شمال ته خپل ژوند مخ په وړاندې بوځي، نو ودي چې ریښتیا هم څنګه مخکې چې مخل صاحب وویل، دغه زموږ وطن زموږ ځوانانو ته اړتیا لري، او موږ باید قرباني ورکړو. دغه څوک چې مهاجرین دي، کډوال دي، قرباني ورکړی دی ځکه چې خپل وطن او خپل فامیل نه پرېښي دي. نو دغه نور دي دغه قرباني نه ورکړي، دوی وکولی شي چې قرباني ورکړي دي افغانستان ته د خدمت په اړه. کې زه هم په دې باور لرم دغه افغانان چې دلته دي، دا چې موقع مسعید چې دا وخت خپله بیرته ځم او خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل وطن ته خدمت کوم. دغه درسونه مې چې ویلي، کوم تجربه چې لرم، ډېره بله خلک استفاده کوم. دغه چې دا افغانستان کې د څو حال راشي او ورځ راشي، خلک دې ته مجبور نشي چې خپل ځوان زمن ځوان ورونه خارج ته ولېږي، اروپا ته ولېږي، او تاسو مرګ سره مخامخ شي.
تشکر
الله صاحب. خبرونه کې را سره اوسي، خبرونه ادامه لري. ورځو اوریدونکو ته وګورو چې هم خلک به پروګرام وساوري چې هغوی څه نظر لري او کوم پښتنه ولري. مهرباني وکړئ د خبرو اترو یا گفتشونو خبرونه ده په خبرونه کې شامل یاست. په عین وخت کې باید وایم چې موږ هڅه کوو چې نصیر احمد حیدرزی صاحب چې د آی او ایم د اماریکو مسول دی، هغه هم خبرونه تر اوبلو چې د اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایي، او په مجموع کې د خپل ادارې د د د د برنامه او پروګرامونو په اړه مشتمل معلومات راکړي.
روی خلک تاسو برادر بفرمایئ، خوده معرفي کړئ، از کجا صحبت میکنئ؟
زلمه خاکیار هستم از ولایت پکتیا، مرکز گردز. سلام برای شما و مهمانان گرامی، زیاد پرسان نمی کنم. فقط همه که گفتم اتانم، چون در افغانستان کسای هست که دا هیچ اجرت نکرده و دا ملک خودشان دا خانه و کاشانه ملک وطن خودشان ماجر هستن. این شما باور کنن دا می شهر گردز با صدها با 500 فامیل است که هیچ خانه ای ندارن. این ای تو حساب کنن که دا خانه کرایی کل زندگی میکنه. اگه ما مثال ببریم یک ایندوست تک خانه نداره، امی طول 16-17 سال میشه یا 20 سال میشه که یک مارکت زندگی میکنه کرام میتر. شما باور کنین هیچ کس هیچ نهاد این شورای ولایت هیچ کس از آب خبر نداره. پس اگه این نمری ها تقسیم میشه از طریق چه قسم یا تقسیم میشه، مانای چه قسم تقسیم اوقات یا ایره تفکیکشه چه قسم بودانه، اینجایی تو ماجرای هست که افغانستان هم خورد و پاکستان هم خورد. به هزارها و هزارها هکتار جریب زمین امیال در ولایت پکتیا موجود است، اما او مردم ها یک از بسیار پولدار است، بنگلیا دارند، کارخانه دارند، بسیار پولدار است، اما باز هم یا کوچ کردن آمدن از پاکستان، زندگیشان در کابل است ولی زمین و کاشانه خود خودن اینجا ایلا کردن. ایتو نشه که مانا تبعیض صورت بگیره، قامپرستی و سندپرستی. او کسایی که ضرورت داره او در جای خود مانده شه، او کسایی که پول هم داره، پیسه هم داره و با صدا جرب زمین هم داره به او نمره هم داده شه، و او کسایی که امروز در افغانستان مجرت هم نکده و خانه هم نداره، زمین هم نداره و در ملک مردم، در زمین مردم، در خانه مردم به سر میبره و اون دوست در کمیال هیچ کس توجه نکده، هیچ کس خبر نداره، حتی نیروهای امنیتی ما آگاهی نداره که این یکی این دو ای در اینجا زندگی میکنه، آیا خانه داره یا نداره. پس همین سوال ما بود، به طور درست باید مرا جواب مرا پاسخ بگیم.
تشکر آقای خاکیار. متاسفانه آقای میاخیل رفتن که جواب بتن، اما همونا گفتن که دو طرف سرحد کسایی که باز میگردن وقتی که اونا ثبت میشن، خب طبیعی است که برشان پیشنهاد هم میشد، علاوه بر اینکه پول که برشان تعیین شده میگیرن، سند زمین و دیگه مواد لازمه در اختیارشان قرار داده میشن.
مننه چې په پروګرام کې برخه واخیستله. ورځو یو بل اوریدونکو به هم واخلو او به ګورو چې د هغوی څه نظر یا پوښتنه ده.
السلام علیکم، ولی خان د پاکستان تاسو سره پلان کیم.
مهرباني وکي ولی خان،
تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. ما به صادق سلم دا پوښتنه ده چې د پاکستان راتل کړي دی لا چې په چولې ده. زه د دې نه دا پوښتنه کوم کنه د میاخیل صاحب نه چې اوس ګوره مونږ دلته کاغذونه لرو او موږ تا هغه وینشیار والا افغانان چې دلته کېناستي هغه وایي چې تاسو 2004 کې کمپیوټر سوی د هغو خلکو ته پیسې نه ورکوي، مجبور دي چې هغه کرایي نه لري، څوک چې څنګه لاړ شي واپس دې جواب میاخیل صاحب نه زه غواړم.
مننه. لکه څنګه چې مخکې اسفي صاحب هم وویل، له بده مرغه میاخیل صاحب مصروفیت درلودلی و نو شکر لای چې د خبرونې تر پای پورې زموږ سره تقریبا 15 دقیقې 30 دقیقې په پروګرام کې زموږ سره برخه واخیستله. نور نه سوې کولای چې په خبرونې کې برخه واخلي. ورجو بل اوریدونکو ته موږ حیدرزی صاحب هم خبرونې تر بلو د IOM د کډوالو د نړیوالې ادارې د ما اړیکو مسول دی. مهرباني وکړئ د خبرو اترو یا گفتشنو خبرونه د اوریدونکو ته ورسو، د غوی پښتنې به واخلو، بیا به موږ خپل هڅه دي د مور کوچا د ایدرزی صاحب خبرونه تراوبلو او پسرلی صاحب په خبرونه کې راسره یې کچيري تاسو د افغان کډوالو پاک معلومات غواړي چې په اروپا او په بریتانیا او په دغه هیوادونو کې وضعیت په څه ډول دی، پسرلی صاحب په دې برخه کې کتاب لیکلی دی، خپل قصه یې کړې ده او په دې برخه کې یو فعال دی، بیلابیلو اروپایي هیوادونو ته سفرونه کړي دي، کډوالو سره یې نږدې لیدلي دي. هغوی کوای سي چې ستاسو سره خپل تجارب شریک کړي او تاسو د کډوالو په اصلي تجربې باندې تاسو خبر کړي. مهرباني وکړئ په خبرونه کې شامل یاست. خبرونه کې شامل یاست. خبر اترو یا گفتشنو خبرونه
د مهرباني بفرمایئ. شنونده دیگر روی خط میگیریم. خدا معرفی بکنیم برادر لطفا، و ای که از کجا زنگ میزنه.
مهربانی اوکی پخبرونی که شاملی هست.
بفرمایید.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
علي جاهل المن في خدمه عزيز
استاسي جاغ مش سم ناورو كتشيري مدى ذاتي وسط غير واركي
بلا دمت المنت شبكة بالشخص مكي خير ازمار سيد من المنوات الخلق صالح وقلت ده بيدارة خلق ياش على اغا خلق سدارة خلق دي پر بيش فاني پر فاني جات سالتا كرتونو ودبا جوري راجي دمت غير دماجيرو پنافرو پيدرين درين سود على اخلي اوركي دلته شناخت او د ګلری مېاندا خپل د لیدو د جدي کار درته مچانه پرم د تیزنه مچې د لیته گزاره د تلې علم کې پنځه ورځې ما جته نو کړې و د خو ځي یا ته د خو ته خدا جوړي راځي او څه په دغه ما سیږي
تاسو نوم چې دی
او باندې خلک شرازي ماجر ماجر شرازي او هغه اصلي ماجر ته ډیر مشکل په ډیر تکلیف
ستاسې نوم څه دی بخښنه غواړم ستاسې خبرې قطع کوم ستاسې نوم څه دی
ما وختونه
علي زي صاحب مننه علي زي صاحب علي زي صاحب جالب مسلې ته اشاره وکړله هغه دا چې په دې برخه کې فساد امکان هم شته د جالکاری امکان هم شته ځکه مخکې میاخیل صاحب معلومات ورکړله چې یو این ایچ سی آر د کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې اداره د کورنۍ د غړي پر سر $300,000 وړ کې او افغان حکومت بیا $100,000,000 افغاني ځانګړي کړي دي $50 پر نفر وړ کې تقریبا
$450
مسله ده په دې کې امکان شته چې اوس خو افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد تقریبا 2200 کیلومتر دی د دې کنټرول به څنګه خلک کېدای شي چې واوړي هلته د بولدک لاري مثلا کوټي ته ولاړ شي او د خواته تورخم لاري پېښور او دغه ځای ته ولاړ شي اولته د جعلی اسناد جوړول امکان څومره دی
کاملا و ای مسئله بسیاره که مسئله مشکل است امی رقم کنترول سرحدات یک جنجال مشکل است آمدن و یا پس دوباره رفتن از این امرای پولی که گرفتن از یک طرف دیگه
زکه مخکیم دسیو پروگرام شروع سو بله. بله. لمره کلونه که در پخوانی ولسمشر حمید کرزی پا وقتی هم پروگرام شروع سو کسان براغلل او پیسی به وقت ستلی به بیر تو لارل پاکستان تو لارل یا بیر تو لارل ایران تو لارل چی لباد مرغ وس میخیل سیب نسته چی در برخی تا جواب بیلی وی مرد عبدون کسر جمعنه کوو چی پا دی برخی که با مرد چارواک چخ پشتن وکو و پراتون که با تاست ریپورتون جور
و آقای متاسفان آقای نصیر احمد حیدرزی مسئول رابط عمومی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM که وعده کرده بودن مهنده برنامه متاسفانه تا هنوز نیستن. مهمان برنامه ما آقای گلولی پسرلی یک مهاجر افغان است که کتاب هم در رابطه به این مسئله نوشتن و فعلا در لندن زندگی میکنن.
بله
بفرمایید ما بدون شک ما نظر شما رو در این مورد میخواستیم بفرمایید.
اول خود دست شکل در غرور زنگویل پکتیانه حقیقت په افغانستان کې اګین بیا به هم بدبختانه چې خلک په ولایتو کې اوسېږي سنوش نه لري کورونه نه لري ځمکې نه لري داغې څو غم نه خوري او هغه خلک چې پاکستان راځي نور دین راځي ځمکې هم لري کورونه هم لري جایداد هم لري سمای لري هغه سره کومک کیږي اما هم دغه سپیشل سره چې دا ورو خل من نه ویل چې څو مخ کې ننګرهار نه یو څه کورنۍ لاړې وي د زازه په لار باندې پکتیا باندې لاړې وي چې په چنار تاول کې د رجستریشن داشان کړی او چې په تراتي زه فکر کوم چې افغانانو کې یو عجیب غوندي هغه لږ موږ د سیوره کوم فکر لرو چې موږ ته هر که حق هم نه لري باید حق موږ ته ورسیږي لکه حق حقدار ته نه سپارل کېږي ځینې خلک څه چې ضرورت نه لري ته د دې مهاجرت کې او بیا ځان رجستر کې او بیا غواړي چې په تراتي او څه پیسې او څه ځمکه واخلي نو موږ یو بل فکر وکړو یو بل سره انساني او اخلاقي چلند وکړو په دې باندې سوچ وکړو چې کچو کوم څه زړه ته سره کومو کو دی بل چې حق ونه خرو نو څنګه افغانستان کې هر څه دي هر څه نو ځاتر هر دي ته سوچ کې څه خپل جذب ده کې څه خپل ځان ته ګټه وګړي چې نور ګټه غو مخې او بدبختانه په افغانستان کې دا مشکل شته چې کومپرستی او زړه ځوان پرستی دا خبرې شته او ځاتر هر ځا هندو روچ ته ویلي دا غو ټول په هیو هندوان دي په نن هر کې پکتیا کې په نور خو نور ځ چې دی مشکل سره شپې ورځې کې یا وسره حکومت توجه نه کوي هم افغانان دي هم انسانان دي که هم مسلمانان نه دي او بیا هم نور مسلمانان افغانان دي چې د مشکلات سره مخامخ دي هغه بل وروچ زنګ ویله او پاکستان نه او پاکستان کې مخکې مهاجرین دي ځورول کیږي دا اوس موږ نه کوته دي شبدګل کیسه چې پاکستان ونی ولا او پاکستان د غیر جالي اسناد لري غیر قانوني اسناد لري پاکستان کې افغانان دي چې د سي اشنات کاټنه جوړ کړی دا دولت ور د مخه مسایده کړی دا یا د رشوت د مخې یا څنګه نو اوس د پاکستان هر خانه غوښته په افغانانو په افغانستان باندې بوج راوړي د مجرمینو دوجي په خپل غیر اخلاقي کار دا باید نړیوالو قانونو خلاف دی او د افغانستان دولت باید کله چې د سره سیاسي مشکل جوړیږي هغه زور باید په مهاجرینو په کډوالو ونه واسي او همدغه د هلمند خبره هم چې زیاتره خلک زی الترا بیا دغه چې د څنګه چابل ور دي پکیانو ویل نه راوښت منلرو خو چې مخکې مخکې چې د اشاره وکړه دا مشکلات تاو دی منی کله د من دولت کښې دا مشکلات منل چې یو حل لار پیدا کړی وي او خلک دې ته تشکر چې هر څه د خپل حق له زیات نه غوړي خپل حق دی غوړي او بل د اهله کار کون کی چاوا کی څوک چې رشوت مندي رشوت اخلي او خلک چې د لغمان څیر مخکې د لغمان رئیس د مهاجرین ته دې خبر نه و چې لغمان کې په دښتو کې پدشت کې مهاجرین کډوال پاته دي او دا چې دی هغه رئیس او د مهاجرین رئیس نن ته چته اخلک ته کار مند نه کار مند نه لګل چې څوک چې زرخوګي لري خوخوګي لري او کول شي چې هم خوته خدمت وکړي او اوس هم څو څوک چې بس وزارت نو موږ دولت کې باید بدلون راشي کار چاته ورکو چې څوک چې هم غواړي وطن دوست او خدمت خدمت وړي.
بله آقای پسرلی، یک مسئله دیگر که بیشتر همکارم آقای الکوزی در مورد اشاره کرد هم چگونه این مسئله را آدم میتونه کنترل بکنه؟ آیا با سرحد گسترده‌ای که میان افغانستان و پاکستان وجود داره کنترل این مسئله که کسایی که میاین از پاکستان بعدن با گرفتن کمک‌ها دوباره برمیگردن به پاکستان و یا کسایی که با اسناد جعلی میان و کمک‌ها را میگیرن بعد دوباره میدن، کنترل این مسئله به نظر شما در کشوری که با گفته گزارش ها فساد بیداد میکنه و امنیت هم مشکل دیگه است، چگونه آدم میتونه این مسئله را کنترل بکنه و مطمئن باشه که چنین برنامه به شکل درست و متوازن پیاده میشه؟
اصلاً دا خبره ده په دې نه کنټرول کې چې موږ بارډر بند کو یا دوران ختمند سنس ولګو دیوال جوړ کو، دا خبره چې خلک په منټالټی پورې اثر لري. خلک باید کینات وکړي، څوک چې څومره لري تاسو شکر وباسي او د بل څه حق وانخلي. موږ مشکل په خصوصا په افغانستان کې چې په اروپا ته سفر کوم، اروپا کې اکثر شوادونه دي، د دې اکثر شوادو ته من سرحد نشته. تقریبا 500 میلیونه خلک په اروپا کې حاجت ژوند کوي، یو بل ملک ته ځي، یو بل ملک ته کار کوي، خو هغه دي چې حق نه خوري. او قانون او سیستم موجود دی څنګه چې تا ویلي، بدبختانه په افغانستان کې اداري فساد دی. او دا خبره دې په دې نه خلاص، په دې نه حل کېږي چې موږ سرحد بند کړو. او سرحد اوس هم بند دی، د دې مشکلات خلاص مخامخ شوی دی. پټول خم چې پټول بول دی نور ځای کې ایران سره هم زموږ سرحد تړلی دی. خو خبره غونډې ته دې تر راځي چې موږ خپل مشکل موږ افغانانو کې دی، خپل په دې مشکل چې موږ ډېر شکر نه باسو، چې لرو قناعت نه کوو، قناعت بخښ نه. او موږ نورم غواړو، نورم غواړو د بل چا حق هم غواړو، خپل خو خپل دی، خو د بل چا هم غواړو. نو باید خلک په عامه پوهاوی وسي، خلک په دې پوه شي دا یو غیر اسلامي کار دی، دا د انسانیت د حقوقو د بشر خلاف کار دی، چې ته ځې د بل چا حق اخلي، خپل حق وغواړه په هغه دولت کې، په حکومت کې. هر افغانستان کې الحمدلله دومره ځمکه ده چې هر چا ته رسېږي، خو ځکه چې فساد موجود دی هغه خلک چې حقدار دي هغوی ته نه رسېږي. څوک چې حق نه لري او څوک چې زور لري پیسې لري هغوی ته رسېږي. څوک چې غریب فقیر هلمند نه راغلي په کابل کې پراته دي، هغې د پوښتنې څوک نه، څوک چې روزګان نه راغلي، کندوز ته راغلي، په نورو په ګاونډي ولایتو کې پراته دي، د هغوی د پوښتنې کول څوک نه، ځکه چې هغوی بیچارهګان غریب مسکین خلک دي، د هغوی زور او پیسې نه لري. نو دا خبره شته دی بارډر کنټرول کول کې مونږ نه حل کیږي، د خلکو په ذهنونو، د خلکو په منټالټی باندې حل کیږي، چې خلک هر سړی خپل حق او خپل شکر وباسي او خپل ژوند باندې موافق اوسي.
مننه پسرلی صاحب، خبرونه تقریبا و دقیقې نورې پاتې دي. نن د خبرو اترو یا گفتشنو په خبرونه کې د افغان کډوالو پاکله خبرې کو چې د پاکستان او د ایران رستنیږي او د غراز د اروپای اتحاد څخه رستنیږي. د نیویارک ټایمز په یو رپورت کې راغلی دی چې البته دغه رپورت د افغان چارواکو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د استازو سره د خبرو او مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی. ویل شوی دی چې د روان کال یعنی د 2014 کال د پیل څخه تر پایه پورې به افغانستان ته 1.5 میلیون کډوال بیرته د پاکستان او د ایران او دغه راز اروپایي د هیوادونو څخه بیرته راستانه سي. موږ په همدغه موضوع باندې خبرې کوو او وروستۍ شیبې دي د خبرونې، تقریبا 4 دقیقې د خبرونې پاتې دي. یو یا دوه اوریدونکي به واخلو، وروسته به بیا بیرته پسرلي صاحب ته موقع ورکو چې هغوی خپلې وروستۍ خبرې وکړي. بیا به خبرونه دغسې راټوله کړو. بیا هم وایم چې موږ هڅه وکړه نصیر احمد حیدزی صاحب چې د IOM د اماریکو مسؤول دی، هغه پروګرام ته راوبلو او پروګرام کې زموږ سره برخه واخلي. له بده مرغه د هغوی ټلیفون تلفون کار نه کی امکان لري چې تلفوني ستونزې او موږ خپل هڅه وکړل چې وي خبرونه تر وبلو په هر صورت ورزو اوریدونکو ته وګورو چې د کوم ځای څخه چا زنګ راوالی دی مهرباني وکړئ د خبرو اترو یا گفتگو خبرونه ده.
السلام علیکم. سلام تاسو ته او تاسو همکارانو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. محمد جان صاحبای ما د کابل د پولیسرسینا
مهرباني وکړئ صاحبای صاحب
دا ماجرو راتل اوتل دا د هیچ افغانستان خلک کې دی ډیر یو غیرتی خلک دی. اول زه یو ګلکارم د خټو 300 روپۍ ګټم هم د کور کرایه ورکوم وطن مې کندوز دی او هم ځان ساتم هیڅ چیرته مزي دولګی نه ولا په ترسه چای گزاره کوي. ولې خبره مشکله ټول خپل حکومت جوړ کړی دی دا 15 کال شول دی کمزور نه دی ولې دا پسات نور کوي دې ته دا حکومت دا خلک ګور چې دوی څه کوي ولې خپل منځ کې اتحاد نه کوي دغه د دې دواسي پورن یار سره خپل څو څه مشکل دی ټول د حکومت پورې اړه لري. پاکستان خو اول تاخير زموږ د 50 کال کې د دشمن د هغه ته خلکو ته نسی زینه ملامت هم دشمن څوک نه ملامت هغه څه کوي چې څا خاورې ته غل دی ستاد سر ته غل دی استعمال ته غل دی هر شي ته غل دی نو ملامت موږ ټول په خپل کې دا په خپل ځان کې دا هیڅ کوم ملامت نه دی. خدای دې دې ته هدایت ورکړي. تاسو وخت نور نه سم. السلام علیکم.
مننه کوم ودان چې خبرونه کوم برخه واخلې او بل اوریدونکو یې مخلو.
بله باید برنامه را جمع بندی میکنیم با آقای پسرلی.
مهربانی وکړئ په خبرونه کې شامل یاست.
روی خط هستم برادر بفرمایید. سلام علیکم شنوین روی خط هستم برادر بفرمایید خودم معرفی کنین از کجا صحبت میکنین.
السلام علیکم آشیکی صاحب.
وعلیکم السلام.
زه پښتون زرملوال د خیبر پښتونخوا هریپور پنځم نمبر کوم څخه ستاسو سره د تلیفون څخه تاسو ته ملمنو ته سلامونه وایم چې هله وړاندې کوم شامل دی اوریدو.
مننه مهرباني وکړئ تاسو دغه د کډوالو وضعیت راته تشریح کړئ او څه معلومات راکړئ چې یالته څه وضعیت دی.
وضعیت خو د تبه څه ده چې د یو شمیر ال کوزې صاحب کډوالو ولایم خو په دغه خبره چې وخت تاسو سره رابطه وشو چې تاسو چې څه خبرونه دي چې ختمې دوه د پخیر مراحل کې خو دمر په زړه درته وایم یی کوم چې دا څو سلولې دي لږې نه دا یو خوشاله دي چې کله لپاره دي چې دا یا جلال آباد تسلیلی دي دا شای د نور ولایتونو دي هغه جلال آباد تسلیلی دي کابل تسلیلی دي کړت کرای کورونه باندې وې چې هغه کوم یی نشار ورته ورکړي دا هغه ټول په نفس باندې وخوړي دا به چې دا خپل وخوري نه دا خدا مطلب یعنی کور جوړول دي سرطانه د پاره یو ځان ته راول دي نو یقینا چې دا خلک لیلی دي دا یو خوشاله نه دي نو چې موږ خپل صاحب کوم کله دې څه خبرونه کې نشته خدا خبرونه خو یو ترجیح و نو
کشمیر خان شما خبر دارین آیا که کشمیر خان گپ شما رو قطع میکنم ببخشین از کسایی که داخل افغانستان رفته همین کمک ها برشان میرسه همین رقمی که پیشتر آقای میاخیل گفتن اونا این کمک ها رو گرفتن یا مثلا زمین به دستشان رسیده شما خبر دارین؟
بچه خبره ده عاشقی شمسی یقینا ډیر خلک ده چې دوی هغه بالکل یعنی خپل ژوند یې نه جوړ شوی یعنی مطلب چې هغه خپل ژوند جوړوي نو هغه به څنګه ډیر چې مثلا دا کومې روپۍ ورسره یې دا خو په دې کرایو په دوه شیانو باندې ځینې چې مثلا د کور لګښت ده اوس ګوره زمای د یخ د ګوره هر شی لګیږي شاشات لګیږي د کور لپاره خوراکي مواد لګیږي او ناروغ به ولې د اکثر څه دا روپۍ خو په دې باندې راړي
مننه کشمیر
خان د غریبانو مالی وایي و چې کوم دې کوم راوګره وسټاتو خلاص شوای او پښتو کې ماتل د څنګه
او مننه کشمیر خان صاحب چې معلومات مو راکړل د خبرونو تقریبا 2 دقیقې پاتې دي پسرلی صاحب ته به موقع ورکو چې خپل ورستي خبري وکي خبرونه برا ټولو کوم مهرباني وکي پسرلی صاحب
ا کله چې مو خدای چې کابل نه اورور څنګه ویل او دا وړاندې غلطی خړې دي خو خوشاله بعد زلار اوسه او د دې چې کلم خلاص تلل نه جرمنی یا ډنمارک نور فادو تل د وړاندې ژوند چې کتلې ډیر بي عزت ژوند لري تا هغه دې ته که دا غوښتل سوچ کې چې هر څنګه وطن کې کوم عزت وو وطن کې کوم یو پیژنګول او د تر هغه دې دې د انسان اون د ژوند کې کوم کله خصوصا په کاله چې ځنګل کې چې خوشبخت تر هغه ځای بنس دا حقیقت چې افغانان غیرتي دي کوم مجبوریت لاس مجبوری ګچرو جو هر مجبوریت شبل دا چې
من د افغانستان دغه خبر به ډیر صفه وای پاکستان ته چې افغان مهاجرین افغان کډوال چې پاکستان کې دي هغه ته موږ خیرات نه غواړو موږ سوالګر نه یو افغان مهاجرین کډوال پاکستان اقتصاد ته ډیره ګټه رسي هغه ته کارونه کوي بزنسونه لري هغه اقتصاد لپاره ډیر ګټور دی او دا خبر باید وسي او بل دا چې د افغانستان حکومت برطانیه ته او اروپا ته دې باید ډیر په کرکه وایي چې تاسو موږ مهاجرین په زور مه رالیږئ او د افغانستان دولت باید په دې هم پوه شي چې افغانان په اروپا کې دې نه پیسې لیږي زحمت باسي کار کوي چې خپل فامیلونه سپورټ کړي دا د افغانستان په اقتصاد باندې د افغانستان لپاره ډېره ګټوره تمامېږي نو د افغانستان حکومت باید کوشش وکړي چې داسې لاسلیکونه لاسلیک کړي چې شان وکړي چې هغه د افغانانو د افغانستان په خیر یو دې ته مقام وسیده کړي چې امنیت امن راشي او په ملک کې دا مقام وسیده شي دغه افغانان تعلیمونه چې کړي بېرته راوګرځي او ملک ته خدمت او ګټه ورسېږي نو زه امید لرم چې دا خلک په لاره کې په خیر سره خپل مقصدو ته ورسېږي او خو د افغانستان کې امن امنیت راولي دي
تشکر آقای فسلای گروالی فسلای مهاجر افغان در لندن و آقای حفیظ احمدی میاخل مشاور وزارت مهاجران و عبدت کنندگان که در برنامه با ما بودن به نهایت تشکر برنامه در اینجا به پایان میرسم.